سلامونه، احمد شبریم دا ساجر رود د سات خبرونه وړاندې کوم. ایران نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداري ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي، تهران به په جواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حمله وکړي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف نن د پارلمان غونډې ته وویل چې جوابي برید د ایران مشروع حق دی. رویترز اژانس سرچینو په وینا خبر ورکړ چې په ایران کې د پراخو لاریونونو په ملاتړ د امریکا د احتمالي مداخلې په خاطر د تیارسای اسرائیل د تیارسای په حالت کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې ولیکل چې ایران شای تر بل هر وخت آزادۍ ته نږدې شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په ایران کې د روانو اعتراضونو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمیر په امریکا کې د بشري حقونو د میشتې ډلې هرانا په وینا 1400 ته ورسید. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترکیې د پولیسو هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی افغانستان لا هم د هیروینو لویه سرچینه ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانې پرون کورنیو رسنیو ته وویل د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ د دې وزارت ځواکونو د نشه یي موادو پر ضد جدي او پراخ عملیات پیل کړي دي. نوموړي ټینګار وکړ هغه کسان چې ادعا کوي افغانستان لا هم د نشه یي موادو نړیواله سرچینه ده د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خبر نه دي. عبدالمتین قانی هم درز ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید 15% کم شوی دی. د ترکی رسنیو د خپل هیواد د پولیسو له قبل راپور ورکړی چې افغانستان لا هم د هیروینو اصلي سرچینه ده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړي چې 22 افغانان چې د جرمني د منلو رسمي ژمنه ورسره شوې وه له پاکستان څخه جرمني ته انتقال شوې دي. د دوچه ویلی د پرونی راپور لمخي د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو ویان ویلی چې دغه کسان په الوتکه کې برلین ښار ته رسیدلی دي. دغه په وینا په روسي اونیو کې هغه افغانان چې د منلو ژمنه ورسره شوې وه په څو جلال وطنو کې جرمني ته بیول شوې دي. د راپور پر بنسټ دغه افغانان څو میاشتې او په څو جنو مواردو کې ان کلونه په پاکستان کې د ویزې د صادرېدو او جرمني ته د انتقال لپاره انتظار استلی دی. تاکل شوی به چې د دوی د انتقال بهیر د 2015 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. د جرمني حکومت د 2015 میلادي کال د می په میاشت کې د زیانګالو افغان وګړو د منلو پروګرام درولای وو. په خیبر پښتونخوا کې د جماعت العلماء اسلام یو مشر مولانا سلطان محمد چې د جمعې پورس په بمی بریک کې ټپ شوی وو پرون ساپری کړه. د جنوبی وزیرستان د پولیسو چارواکو ویل چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام ګوند ځای مشر مولانا سلطان محمد د وانی په کانه چینه کلی کې ل جمعه څخه دراوتلو په محل په بمی چاودنې کې ټپی شو. خو د ژورو ټپونو له کبله پرون پروختون کې ساور کړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله او احترامات می قبول کی درنو او ګلریز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مېم. د نن ورځې درس موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول درنه د کونکو برات روغ جوړ او صحتمند او سړي د صحت جمع بم بتنوي. درنو او ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې مضمون د افغان مشهور مېرمنه اړوندې مور په تاسو په افغان مشهور مېرمنه وو پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو د کونکو دا ټول هغه افغان مېرمنې دي کوم چې واکنه مخبل هی ور افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکه نیم خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوان معلومات چمتو کړې دي. لمن دې چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړی. درنو ځکون کو مخې لدین چې تاسو لوست پیل کوم. لمن دې چې تاسو ټول درنو ځکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم راځو درنو ځکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا صراحت ده. ولو چې مېرمن لیلا صراحت څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شي خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چی میرمن لیلا سرحد سوک وه. لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست وه. لولو چی میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو، کوم چې ډیره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو. لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. لولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې پخپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د شوزو 1934 کال کې شونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1955 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړ. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1918 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړو، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1918 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړل او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1955 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلوده ده، چې په 1955 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت وو، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال وو، په هغه وخت کې چې 1922 کال وو، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. د دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپل، یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحد عربی بلخی فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلا وطنۍ په خاوره کې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1950 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1950 کال و، او په 1953 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف د درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي، او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګنده کړي دي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1950 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونې مسؤله ربیعه برخي وه. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعه برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې هندکی د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې د په هغه وخت کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ ولولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنی که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جېشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي. یعنی کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه مو څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شول کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی وو. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سئ واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات می قبول کی قدر منو درونو زکون کو. یو زله به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند وو سجه د صحت چمې بو پتن. درنه وګللی زکون کوله که څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور میرمن اړوندې موږ او تاسو به افغاني مشهور میرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو میرمن لیلا سرحد وپېژندل. د هغې د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړل. وپېژندل چې میرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولای شوه د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغاني اتلې، قهرمانې، زړورې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسېږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. ولو چې لطیفه کبیر سراج څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي، لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان شزه و چې جګې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو. هغه په افغانستان کې د شوز د خوښش له مخکښ مېرمنو څخه و او یو فرهنګي او ټولنیز فعال و چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه و. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسولی دی، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او همچنان د مدني فعالې تر څنګ د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه و. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتل د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې و د سردار عنایت الله خان لور و، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره و. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه و، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه و. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول ترڅو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلار نه و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه ترڅو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه ترڅو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو لولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډیرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکانی واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالي لیسه کې د تاریخ او جغرافیه ښوونکې وه او په مسترات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالي لیسه کې د تاریخ او جغرافیه د ښوونکي په توګه سره او هم چنان د دې ترڅنګ په مسترات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې حالت یې هم د استاد په توګه او هم چنان د دې ترڅنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېڅلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوی کول. یعنی لطیفه سراج ډیر زیات دیموکراسي او همچنان د هغه ترڅنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمېر افغان نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغان نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان مېرمنه و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو لارې خبره کول. یعنی په لومړي سر کې دې د کومي خبرونې کوم نشرات چې وادي په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس وو هغه د خپل راډیو لارې څخه خبره کول. سمه دا ورسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنی جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړل. یعنی یو سمه دا ورسته چې دی دا کار سرته رسوي. د یو سمه دا ورسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنې کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړل پر افغانستان باندې تورتم راوسته افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ سي د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړل نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغان مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعال او کلتوري مثال هم وه. یعنې لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسول و، او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی زده کوونکو، هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړی وو، سیږي او په یو څه باندې پوسی وی یست چې لطیفه کبیر سراج څوک و، سره ور شخصیت و، کوم کارونه یې زمرده ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر ورځې پر لوست باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور نوز د کوم کوختای دی چې په دې باندې پوسی او سیږي د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړی او سیږي. نو نو تاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د وادې لپاره شاعرانو ته جایزه ورکوي. د جنید شریف ادبي جایزه ل 2022 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1500 او نور غره شیرونو ته د $300 جایزه ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله. نوري جایزه بیا مجدي باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته، او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو. د ازادۍ ملما په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو یم، او دلته مخانای کله چې دای هغه د خوست تنه ولسوالۍ اړوند نریزي کلای ورته وای، او لکه مرغه نریزي کلای د کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دای. نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې د کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ. اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم، خوست شرلیت پوهنتون کې مې ادبیات لوستی دي، او بیا په مختلفو دلته پوهنتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم، او نږدې شپږ دېرش کاله عمر لرم.
قربان صاحب، بلتیا مول شعر سره لڅ وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي. ستاسو په مسله کې هم دا کیسه و او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوه شولې چې قربان شاعر دی؟
دا زه تکل صاحب زه فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د په طبیعت او فطرت کې وی د ورکوالینه خو دا بیا ورستو مثلا د صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر ورکوم هغه وخت تقریبا چې لس کلن بوم لیکل مې نشول کولای د پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېده نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېده هڅه به مې کوله چې همداسې یو شی جوړ کما اوسم هغه وخت به ما دغه املام نشولی کلای وستل مې سم نشول کولای خو بیا به ما د کلی جماعت تطلم یو څه لیکل مې کولای شول وسم را پیادیږي چې هغه د سندرغاړو د سندرو غونټې به مې یو شی لیکل. بیا وروسته چې دلته راغلم د 2001-2002 کال وطن ته چې راغلو نو دلته بیا ښوونځي ته ورغلم او څه لویو مو مچ ښوونځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو اغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې وای او صدا غا دي شیف سره مې علاقه وا نو ورسته بیا په دې لیکلو یې متوانې د مشال ته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ بشي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبي غونډې به مکولې مشاعرې به کار کتنې به زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړ چې اغه مزه عمل نه غشیر لیکلو ته وه سوالم
په یاد مو دي چې لمړني شعرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي.
زه فکر کوم دغه بولس کلن دی ارلس کلن به ما چې هغه لومړني شعرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو او هلته چې موږ اوسېدو پاکستان کې هلته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره هم زما اړیکه نه وه زما عمر هم یو څه کم و نو په اصطلاح داسې ډېر هغه شعر خو نه شو سړی ورته ویلی خو هماغه د سندرغاړو روبایې به مو چې اورېدې چاربایتې به مو چې اورېدې او ځینې سپې به مو خپل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دغه یارلس کلن بولس کلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
هغه شعرونه مو ساتلې دي که مو لري غورځولې؟
نه هغه خو مې نه دي ساتلې اوس به هغه دا و تکل صاحب چې هغه وخت ما دغه لیکلم سم نه اوس دا هغه ډول چې اوس املا لیکم نه و مې زه او بل په دې ډېر نه پوهېدم چې شعرونه باید سړی وساتي دا به بیا کتاب وي بیا به یې خلک اوري نو بس همداسې یو شوق وو یو ذوق وو هغه به مې خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولي مې و دوی سره به مې دغه شعرونه زمزمه کول یو نیمې راته یاد دی داسې خو لیکلې لکه ډېر منظم مې نه دي راسته
راته وی وایي هماغه مو چې په یاد دي که غواړئ راته وی وایست.
زه فکر کوم دلته چې لومړنی شعر د دلته راډیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم به دغه وخت یو شعر راته یاد دی اوس هم کله کله ملګري یادوي دا سې یو شعر و چې نه پوهیږم د څونو خلک دي د ډول خلک دي پښتانه خپورا په ټول خلک دي او موږ د خپل د ماحول خلک یو خپل زموږ د ماحول خلک دي نو دا فکر کوم زما لومړنی پښتون وای یا باغ د لومړنی وخت شاعری
ډیر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا ورسته په خبرو راځي ورسته شعر وایي ورسته لیکي تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وي هغه یو شاعر دی او یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پويږي په تصویر پويږي او اهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پورا
نه زه د خپل زو فکر کوم تکل چې بار انسان چې دی دا تر یو ځان د زې لغه شاعرانه ته بلري هغه شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا واتیت لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له ورکوالي نه ډېرې رنگینې شېبې ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعر په باطن کې دا بیا ورستو دا کیږي چې سړی مثلا د نظم زده کی دغه د شعر چوکاتونه زده کی دغه اوزان زده کی د شعر په باریکیو پوه شي او زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به وایم د ټول نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کیږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې مطلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلی کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبر داسې وی چې سړی په اصطلاح نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غونډې. خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پرې غالب وي چې دې ته مجبورۍ چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته ووایي او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پاره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاور سره خاورې کېږي. هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست، بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ، خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست.
مسترګو تکل صاحب بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به در شعر ووایم زه، او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته. پرې لکه ستاسو مو خوښ شي دا غزل یو څه وکړی که کېدا یو اته بایته دی نو دا ټول به ووایم که تاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو، خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو، بے خودی راغله ورستی څاڅکی د جام شو، او لطف بچوی د بے نیاز خپل نورا دا هم بویا غنیمت چې بد پام شو، مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو، مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو، مکتبور ورست تر بل پکې خام شو، تا د ناز خواږه مو راغلل تصور تا د خوږبو غوندې خواره په در و بام شو، دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، څه تکرار تکرار په نه بیه نیلام شو، او ځان مینې څه خو خیال بویه زموږ هم، ځان مینې څه خو خیال بویه زموږ هم، نور په عشق کې د ورکو په مقام شو، او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل برکالی ته په سلام شو، چا د نوم واخیست محفل کې د قامت، چا د نوم واخیست محفل کې د قامت، به اختیار ل ناستینه په قیام شو، او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو، څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو، او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واوري ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی وو. تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم مخکېم، ځکه دغه دا څو کاله دغه سلسله را روانه وه شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې، نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ورولېږل تبیره چې اوسه معلومات سړی نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدمه چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی، د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې هم سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً یې زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وې دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټه شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکال کس څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزښت کنه زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصله لري چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي مختلف شاعران لدیا هم خپل ځانونه واره کړي لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا را معلومه و چې اتمن دغه شعرونه استادان ګوري یو کمیټه ګوري نو اوس هغه دا چې ما ته یو څه حاصل شو نو خپل دغه استاد دغه کار چې دی دغه د جنیت بنسټ دغه قرباني چې دا ډیره د ستایلو ده او ډیره د قدر وړ ده
مننه او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله
ما مننه
استاس قربان صاحب شاعری ډیر په کوم فرمونو کې ډیر په کلاسیکو یا زړو فرمونو کې شاعری کوي او که نویو قلبونو کې هم شعر وایي
تکلته زه فکر کوم دا د پښتو د شاعرۍ سره د غزل قلب چې دا یا ژانر چې دا به ډېر سره خوړلای دا یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري د ولم چې په غزل کې ډېره شاعری شوې ده د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومن شاعر او د اوس پسرلای صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده نو زمام ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلې دي او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطنی سکون را پیدا کیږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې کېدای شي شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیوري له هغه ډېره په اصطلاح د منلو وړ نه وي خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلای دی طبیعي ده دلته چار څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي ما غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي
ډېر مو لیکلي کوم ټول غزلیات او نظمونه دي
نه نظمونه هم پکې شته یو څه آزاد شعرونه هم پکې دي خو غزل پکې ډېر دي تاسو مثلا فلوریزم پکې شته یو څه ده خو اکثریت چې دي هغه غزل دي تکل پې
ډېر زیاته مننه کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده او تاسو کره کتنه لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي
تقریبا یو د 13-15 کال به کم زیات کیږي موږ دلته ملګري په ادبي بندارونو کې مشاعرو کې ډېر سره کینو عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و یو خو کره کتنه غي ما دا ولي چې فرای مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتاب یو برخه کی خو هغه مخامخ کره کتنه مبيره کوله ملګرو مختلف بهیرونه او د تخو ساده دي بهیرو کابل کې وخه وخت چې دتلم کابل کې دینو بهیرونه کې کې نستما نو کره کتنه کې مبيره زیاته برخه چې ساو ډېره فعال برخه نه اخیستاو رښتیا دا چې زما لا کم ډېر دا د اوسم ډېر وخت شعر لیکلو نه دا غوډي شعر دې چې د لو سارا یا په شعر دې کوی دوه هتر سره ډېر یو دینه ډېر خواند ما خلمه نو ځینې لیکنه مې کړې دي دا غوډي ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې لیکنه کړې دي او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي مختلفو شاعرانو نو زه لکه ډېر علاقه ورسره لرم او تخپل وسه هڅه کوم ځینې لیکنه هغه په سایټونو کې مخبري دي په مجلو کې مخبري شوي دي او فکر کوم چې د کرکټنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په دوندې یو ژبو کې چې دا په دوندې مثلا د تنګې فارسی دی ژبه کې یا مثلا په اردو کې مګال ته ډېر لوی شرح لرو دغه لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامع کتابونه ونه لرو مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم که هر څه ورته ووایم هغه دا دی چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفتونه دي عموما د سریزو په توګه کېږي دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې دا زه فکر کومه دا په پښتو کې هغه سینه ده شوې ده اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې ده اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولنپوهنه ډېرې کمې خبرې کړې زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي زکه وو سم ډیر نیمګړتیاوي په کښته ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعرانو چې د پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامزا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کار کتون کو شنلې وای په دوی باندې کار کتنې کړي وای لیکلې پکړي وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشحال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د جنګونو خبرې کوو یا د ډېرو محدودو اړخونو د شعر خبرې کوو په دې موده کې کومه خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل چلي کلی دي کره کتنې مولي کلی دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو
په تل په ځخو په لګې برخې سره مې علاقه ډېره ده په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېر لیکنې کړې دي او اوس هم لګیا یم حکومت یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی په ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم دا خپل کتنو په اړه ډېر زیاده نه یم ما حکومت یې دونه وکړه زه یې لیکم د ملګرو کتابونو باندې ځینې شپږ کړي دي او ځینې ځان سره ساتم نو ما په ټوله کې هغه د کار کتنې په اړه به دا وکړه هغه زما ځان دی تب نور ملګرو ته یې که زموږ د مشرانو لیکوالانو ته یې چې کار کتنې یاست یو څه پام ډېر وشي زکه موږ د شعر د لیکلو سره سره به مرسته پرخه ته ډېر اړتیا لرو مثلا په پاتې کې د شعران ډېر په لوړه کچه شنل شي مثلا ترې حافظ په ژوند کې د شعر شرحه پیدا کړي پښتو کې هغه کار یو څه کم شوی دی موږ ته بویا چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو
ډېر زیاته مننه یو شعر به مو واورو او بیا به ورستۍ خبرې هم وکړو
پسترګو پسترګو نو زبا تکل سے تاسو واکې دې ملګرو سره به یو راز نظم دی دا به او رجن کو سره شریک ملي د خوا کې شي څو کمزورګر بشي پیدا او کنا چې زما د ټول محرومه یو کیفیت را سم کړی چې می دما ته هیلو حال وای چې وی خبر زما لدرست ما یو سوي څخه څو کمزورګر بشي پیدا او کنا ما دې شوی وعده یو په یو دریا دی کړی چې کیسه وکړي استاد ټول بهانو لسره چې حال د هر مخه د قیامت وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې مدمات وجودونو حالت عمر سم کړی تیر زړه تنګ ما خامونو ته هم پام دی کم چې زموږ د نیم شپو د پیدارای ولتا څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې د دې خار د دې حصیو نه پرده پور تکړي چې د ورنګي د خلکو هیر نه کړي لګون به حال د روان ژوند د بدرنګي وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا نو تکل سیب دا نظم مو آزاد غوښتنه نظم
ډیره زیاته مننه قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ د درویش نوم مو یاد کړ زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستی وي یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولئ یا زیات اثر در باندې کوي
بالکل دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې مثلا د حمزه بابا د پسرلای صاحب د کاروان صاحب د درویش دورانای صاحب د یاد د مخ صالح ابنو مخکی اپسو بوس کې د ممتاز ورځای سعود صاحب د دې ټول شعرونه تقریبا مال وستی دی د دوی اثر مې وستی دی نه واځي د شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې مل وستی دي زه فکر کوم دا به ډیره ګرانه وي سړی وایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې کوم شاعر اغیز ډیر دی خدام سړی نشي ویلای چې د دې استادانو شاعرانو اغیز په کو دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې مل ولو اوس خپل ډیره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش دورانی دا نور استادان شته ولم خو د پسرلي صاحب سره مې بیا د شي له هغه ډیره جوړه دا هغه بیا دی ولما او زه خپل دا حق ملاوي کوکرای شمه په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کی یو خبره وړاندې کی داسې یو خبره چې هغه ډیره سرسري نه وي دا زه خپل دې سره جوړ یم چې کوکرای شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړای شم کا خبره عظیم په یو ډیر ښه انداز یو وکړای شم نو هم دې لپاره ډیر وخت پسرلی صاحب ولما او په استرا ډیر پښتو ګور پتاه یې
ډیر هم شیرونه مو چاپ کړی دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شیرونه نه خپروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خپروم په دې څلور کال کومه شاعري ما کړې دا چې نګري ممکن یو ټول د شاعري ووسی نګري یو څلور پنځو سی یو څلور شل ووسی یو څلور زونه ووسی دا ما نه دي خبره کړې دا د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یا مې ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شیرونه شریکوم او واخ نه واخ ملګری مخاله یو دې ته څنګه دینو مجلو او سایتونو کې به تکل سره خبره کړې دي خو د کتاب په شکل مې نه دي خبره کړې او په پلی سټیر سره وسام نو ورته لرم او زه خپل تاسو یو ډول په فکر یم چې څومره چې شعر سړی په کې احتیاط وکړي بیا د خپل شعر وایي او به دې باورې ما چې شعر وخت بلې پخېږي فکېږي نو د شعر خبرولو سره دې ټولنه هم سره دې خبرې کوي
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شری جایزې د لومړی جایزې غټون کوي خبرې مو پزړه پوري وي د دې مرکه په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پوري چې په د شپږ د شکل تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی بیا به تاسو سره خدای پمنی وکړو
تکل ته د دا یو خو ما د ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخنوال ته مم خبره وکړه چې ژوند کې د لکه په دې لحاظ دی رایل او رایل او صفقات په دې ډیره توقوت لري په کار نه د کډیر په کولاده د موسیقي زه فکر کوم په دې د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دا یا خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري او زموږ سره توبه دی انسان په توګه دای چې د ژوند د ستونزې د غنیمتګیاوی و منو لاغې سره یو مناسب پرخورد وکړو هغه یو عالم خبره دا وایي تاسو که په دې تمنا کې چې ژوند بل تاسو سره عدالت کوي وایي تر وتل یا څو کدا د چې امبار د ژوند د عدالتې سره قانونای آر کوي نو زه ژوند په لکه ډېر خوشبینه مې ما خو بیا بدبینه په دې مې ما چې خدای ما کړه د ژوند زموږ د وګو پاشي زه وایم لدې سره موږ مبارزه کولای شو خپل شعر لیکل او دا ادبیاتو کتابونو ته پناه ورول دا د ژوند سره د مبارزه یو ډیر ستر ورسيله دا کاروان سي دوی چې زموږ خپل شعر نه قربان شمه بلای واخلم غریب لمار سره ډیر ډیر د مینې پور کړای دی نو که څوک شاعر نه دی بیا په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولای شي چې اکلند د ژوند د عدالتې د ژوند د بیمانه تو بیا او چې سره په مبارزه وکي او انسان ته په کار هم دا چې دا ستورتو په ځان کې پیدا کړي
ډیر ډیر مننه له تاسو نه قربان صاحب قدرمن اوریدونکو د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم خې چاره
د ازادۍ میلمه
Thank you. پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروے او ستا پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروے او ستا پنگ روش رنگ رنگ چالو